سلامونه ستړي مشي د سهار اته بجې دي تاسې مخه کلا ساتي رډیناوري زموږ د خبرونه ډیره برخه د ساتي رډیو فرهنګي مجلې ته ځنګړې شوې ده. ښه په مخنې سره وروسته به د خبرونه پیل شي. په هغې کې به بیا تاسې ته اعلان وکړو چې کومه خبرونه ده او په کوم موضوعاتو پکې خبرې کیږي. نیمه نړۍ او ازادي اورېدونکي پروګرامونه دي چې دا به وروسته درته ولرو، خو تر هغې وړاندې د دې ساعت خبرونه. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په 14 کې 12 کسان ټپیان شوي دي. د ایمرجنسي روغتون په بیان کې ویلي چې دا 14 پرون د ګرشک ښار په بازار کې وشوه. د ایمرجنسي په بیان کې راغلي چې 14 ټپیان شوي د لشکرګاه ایمرجنسي روغتون ته وړل شوي چې د 5 تنو وصیت یې نازک دی. د دې روغتون د افغانستان د څانګې مشر دایژن پاینک ویلي وضعیت جدي دی او روغتیایي ټیمونه د ټپیانو درملنه کوي. تر اوسه د 14 علته او څرنګوالی معلوم نه دی او د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دې پیښې په اړه رسنیو ته جزئیات نه دی ورکړي. د 14 مسؤلیت هم کومې ډلې په غاړه اخیستی نه دی. امریکایي وګړی جورج ګیلزمن چې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو له بنده خوشې شوی و پرون امریکا ته ورسید. ځینو امریکایي رسنیو بېګاه هغه ویډیوګانې خپرې کړې چې نوموړی متحده ایالاتونو ته د رسیدو له الوتکې د ښکته کېدو او د خپلې کورنۍ له غړو سره د روغبړه په حال کې ښیي. ګیلزمن په دې ویډیوګانو کې د خبرو پر مهال وایي چې فکر کوي له سره زیږېدلی او له دې چې خوشې شوی دی د ډېرې خوشحالۍ احساس لري. نوموړی کابل ته د یو امریکایي پلاوی له سفر او د طالبانو له چارواکو سره د دې پلاوی د غړو له لیدنې وروسته خوشې شو. په دې پلاوی کې د اسیرانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی اډم بایلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد شامل ول. یاد پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته سفر وکړ او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي له هم د افغانستان د ټولو وګړو له درې یوه برخه خلک له لوږې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پرون د نوي کال د پیلو د نوروز په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې د سمنک د جوړولو د څرنګوالي په اړه د ویلو سربیره زیاته کړي. داسې مهال چې ډېر افغانان د سمنک په پخولو سره نوروز لمانځي، د افغانستان له درې یوه برخه وګړي له لوږې سره کړیږي. د ډبلیو اف پی پیغام زیاتوي چې اوس مهال اړمنو کورنیو سره د دې سازمان مرستې له هم دوام لري. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې هوچا له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د بودیجې پر کمښت اندېښنه ښودلې وه. ویلي و چې په روان میلادي کال کې نږدې 30 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د لندن په هیترو هوایي ډګر کې هغه الوتنې چې پرون د لګیدنې له کبله ځنډیدلې وې تېره شپه ناوخته بیا پیل شوې. د دې هوایي ډګر چارواکو پرون بیا بیان کې ویل کاري ټیمونو ټوله ورځ بې ستړیا کار وکړ څو د هوایي ډګر بیرته فعالیت ته چمتو کړي. د هیترو هوایي ډګر چې د نړۍ 5 تر ټولو مصروفه هوایي ډګر بلل کېږي، د پنجشنبې په ورځ پکې د لګیدنې له کبله په سلهاو الوتنې وځنډول شوې. ټاکل شوی و چې پرون د هیترو د هوایي ډګر له لارې 291,000 مسافر په الوتکو کې سفر وکړي، خو له ورپېښې وروسته الوتکې د بریتانیا او اروپا په نورو هوایي ډګرونو کې ښکته شوې. تمه ده چې د هیترو هوایي ډګر به نن د ورځې په اوږدو کې خپلې الوتنې بیرته په عادي ډول پیل کړي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې له تایلند سره په یو دوستانه لوبه کې ماتې وخوړه. دا لوبه پرون ماسپخین مهال د تایلند په پلازمینه بینکاک کې وشوه چې 0-2 په وړاندې د کوربه تایلند په ګټه پای ته ورسېده. په عین حال کې د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې د متحده عرب اماراتو په وړاندې خپل لوبه وبایلله. دا مسابقه پرون ماسپخین یو پر وړاندې د متحده عرب اماراتو د لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د افغانستان د فوټبال فیډراسیون ویلي چې د ساحلي فوټبال ملي لوبډله به نن د ایران د لوبډلې او د سه‌شنبې په ورځ د مارچ په 15 به د انډونیزیا له لوبډلې سره مخامخ شي.
نیمه نړۍ اکثر بنیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
مېرمنو سره ما سلام بد خلقی کوي لاس په پورته کوي او بچلان ور سره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټول ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي نو داس خو کیږي نه
د یوې مېرمنې غږ مو اورېده چې ویلې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ور باندې پورته کوي خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي
د لوښو مینځلو نه رانیولې ده تر کتخ کولو دوکان او مغازې نه د سودا راوړلو مسله کې د کور په پاکوالي کې د ماشومانو په سنبالولو کې ان زه پښمنۍ ته پاڅېږم چې ما یې تیار کړم بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو پاڅېږئ
نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ قدر من ارتونکو دنیا لمان وای چې روژه د صبر او حوصلې میاشت ده په دې میاشت کې خدای پاک خپل بندگانو ته امر کوي چې لبل ار وخت څخه زیات ښه چلند وکړي لبه وسو سره مرسته وشي او د ګناهونو د بخلو لپاره عبادت ترسره کړي خو یو شمیر خلک وایي چې د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې له نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینه و په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي حتی لاس ور باندې پورته کوي د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی وایي چې ډیر کسان لیدلي چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې له مېرمنو سره بد چلند کوي
داسې مې ډېر کسان لیدلي دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده پې پقار سوي دي وښلي دي حتی دوی ته دا لازمه نه ده هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي هم د کور کارونه کوي هم بچیان سنبالوي او هم د کور همدغه د ژوند ټول حصو او ټولو بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسي تر شپې پورې دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي نور خو یا به خوب وي او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماته به کوي او نور به څملي دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده په اولادونه به هم ساتي نو زما پیام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه وي تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته مه نیسئ بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ یو بل ته احترام باید وسیږي بل خصوص زموږ نارینهګانو ته زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ ښځه تر هغه پورې چې په یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کیږي په هغه کور کې برکت یې پلار ته راولي کله چې دا ودیږي نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي او کله چې دا مور کیږي نو دې د پښو د لاندې خو به جنت وي نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه دغوی ټول باید ځانونه پوه کړي بلخصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وخلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي دا زه فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني او یا به هم په ځینو عملونو به اخته وي ځانونه به کنټرولولی نیسي نو دغو ته پکار ده چې د دغه حالت نزان و بس یو خپل کور کې خپل ځان ته خپل مېرمن او اولاد ته یو خفزه را ایجاد کی
یو شمیر نارینه بیا پروژه کې د خپل بدخویي لامل وزګاری او د همدې وزګاری له وجې خالی جیب بل د عمل درلودل ګني وای ټول ورځ په کور ناست وي بیا که ماشومان هم لوبې کوي دوی نشي زغملی یا کوچنی وهي یا یې هم له مېرمنو سره لانجې وي د کابل اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید راته وایي په دې اکله ورسره غږېدلی یو
بالکل ما هم عمل درلوده د روزی میاشت کې نو غیر حق با ما په زنانه او سیاسر باندې لاس پورته کو. ما داسې فکر کوم لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و، نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانه باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینهوو او ښځو دواړو راغلې، روژه هم دواړه نیسي. دا له میرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوږی بیا میړه اضافه ورته جوړوي، په روژه کې تریخ چلند سره کوي، کله خو لاس هم ورباندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي، ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرې مطابق زه ووایم ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي، ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي په روژه کې، د کول دي، پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي. دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی، ټوله ورځ به ته پرې بوخته وي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلا د سړي مغزه خرابېږي خو خزم باید خراب شي، ولې ډیری نارینه موږ ګورو چې هغوی ډیره بدخوی کوي په روژه کې. په مېرمنو باندې مثلا قاریږي، چغې وهي که روژه کې یو شی مثلا انداک نه وخت شي نو ډیر بد حاله چولې وي، روژه ماتي باندې څوک نه پوهیږي. لامل هم همدا وي چې مثلا دوه ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي، نو داس خو کیږي نه. ولې رښتیا هم دا خبره باید ومنو چې په افغانستان کې دغه مشکل ډېر دی او ښځې له دې خصوصن سره ډېرې مخ کې وي په روژه کې.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي زاید خشونت که دا نارینه خپل میرمنو سره همکاری وکړي څومره بخوي؟
خپل لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستلی شي، په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي. پروژه کې هغوی ځان نشي کنټرولولی، ماښام کې د دوی نو مغزه اسې خرابوي، ولې بیا هغه خپله غصه په ښځو باندې سړوي. ولې په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي که دوی روژه نیولي خو میرمنې هم روژه نیسي، او که دوی ستړي ستومانه دي خو میرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې. یعنی خپله دوی دغه فکر باید له ځان سره ولري او په میرمنو باندې مثلا د روژه ماتي په وخت کې یا دغه ورځې ټوله ورځ کې چې روژه یې نیولې وي په میرمنو باندې باید غصه نه شي او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کړي. ډېری نارینه لیدلی دي چې په کور کې ډېره بد خلقي کوي، او یوازینی لامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي، خپل ځان نشي کنټرولولی، او یا هم په روژه کې مثلا هغه خپله غصه په بل چا نشي سړولی، نو بیا مرمنه بیچاره ګانې رئیسار کې په هغوی باندې دغه غصه مثلا سړوي. ولې په ټوله کې یعنی خپل سړی کولی شي چې ځان کنټرول کړي، د دې پر ځای چې غصه وي کې د هغه مېرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي، او هېڅ دې ته مثلا وخت پاتې نه شي چې بیا سړی راجي شي په مېرمنې باندې په قهر شي.
څه کول پکار دي چې د دغه سې یو جار جنجال مخه ونیول شي؟
پروژه کې نه، په ټوله کې د ژوند یوه برخه ده، او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري.
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کښېني او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي، همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړي، ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو ما هم نیولې ده، هغه وخت چې دوی په قار نه وي په ارامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي؟
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خرابي وي، کله چې روژه ماته کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي. مثلا مېرمن کولی شي په ارامه باندې کښېني، ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله، که ته بیرون کار کوې نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم، او یوازې مثلا دیږو پخلی نه دی، د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده، د کور کارونه دي، ټوله زندګي را په غاړه ده په یوازې ځان باندې. نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي او لږ څه تغیرات پکې راولي. ولې خدای دې لري، بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي. څه بیا دا چې دا کښېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو، یا تم ستړی زم ستړی، ولې دا بدخویي د څه لپاره؟ که نه خو ډېری نارینه بیا دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه همغه خپله خبره کوي. یعنی ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي، کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي. ښه نارینه موږ لرو، ولې ډېری بیا داسې بدخویي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي، بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي، لاس پرې پورته کوي او بد چلند ورسره کوي، چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري، په ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي.
تاسو خپله یو مېرمن یاستئ، کله چې بلې ښځې باندې